خبرونه ته لاسرسي پیدا کوي او همدار ز خبرونه علاوه چې تاسو کولی شئ چې زموږ ویب سټ ته هم چې لاسرسي ولرئ.
اردن کو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د مشال ریډیو په دې خبري کډای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو نه رپورټونه درته راوړي. خبرونه به د بشیر واخنه وایم.
لومړی د خبرونو سر ټکی، له نن څخه په پاکستان کې هغه سکولونه بیا پرانیستل شول چې د کورونا وایرس له وجې بندې شوي وو. د بلوچستان په کوټه کې نرښځیانو مظاهره کړې ده او افغان چارواکي د طالبان سره په قطر کې په مذاکراتو بوخت دي. د خبرونو تفصیل، د شمالي وزیرستان چارواکي وایي پرون په یوه چاودنه کې یو پوځي وژل شوی او درې نور زخمیان شوي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه پرون د مکین په طبي سر کې هغه مهال وشوه چې پوځي ګاډی په ګشت وتلی و. د هغه په وینا دا د په ځمکه کې خښ کړل شوی ماین چاودنه ده. د برید زمواري د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې منلې. له نن څخه په پاکستان کې سکولونه یو ځل بیا پرانیستل شول. د تعلیم وزارت لخوا پرون خپرو شوو معلوماتو تر مخه په لومړۍ مرحله کې به د 9 او 10 زده کوونکي سکولونو ته ځي. بیا به د سپتمبر په 13مه د 16 و 18 او د سپتمبر په 13مه به د لومړي ټولګي څخه تر 15 پورې زده کوونکي سبق شروع کوي. دا ښوونځي د مارچ له میاشتې راهیسې بند و. د کورونا وایرس په اړه شمیرې ساتونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي چې نن د سپتمبر تر 15 پورې په پاکستان کې د دې وایرس وهلو شمیر 3,2,183 دی. همداراز 6,303 تریبل شوي دي خو 2,09,000 جوړ شوي دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سیالکوټ لاهور پر موټروې پرې وی خزي د شوي جنسي تیری په اړه تود بحث وشو. پرون د سپتمبر په 14مه د اپوزیشن مسلم لیگ نون ګوند مشر شبا شریف د دې بحث په محل پر حکومت نیوکې وکړې او هغه له دې عمله ناکامه وبله چې دا مسلې په لومړي سر کې سنجیده نه واخیستي. خو حکومتي غړو دا تور بې ځایه وګاڼه او ویل چې په دې پیښه کې ښکېلو کسانو ته به درنه سزا ورکول کیږي او که ضرورت و نو قانون به هم سختی. پرون د پنجاب پولیسو اعلان وکړ چې په دې پیښه کې ښکېل یو تن نیولی او د بل په لټه کې دي. د سپتمبر په 9مه د شپې ناوخته یوې ښځې ته د لاهور سره نږدې په موټروې ګاډۍ کې تیل ختم شوی وو چې همدغه مهال پې په مبینه توګه دوو کسانو جنسي تیری وکړ. د دې پیښې په ضد د پاکستان په ګڼو ښارونو کې خلکو مظاهرې هم کړې دي. د بلوچستان په کوټه کې نرښځیانو د سپتمبر په 14مه مظاهره کړې او له حکومت یې د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. په احتجاج کې شامل د بلوچستان د نرښځیانو مشر کومل آفرین پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پر دوی د هدفي حملې ودرول شي. هغه د سپتمبر په 9مه په پیښور کې د ګلپاڼې په نامه د یو نرښځي وژل وغندل او له حکومت یې د هغې د قاتلینو د نیولو غوښتنه وکړه. په پیښور کې پولیسو پرون رسنیو ته ویلي چې د ګلپاڼې د وژنې په تورې یو تن نیولی دی او نورې پلټنې روانې دي. افغان چارواکي وایي په قطر کې به نن د طالبانو او افغان حکومت پلاوي د مذاکراتو په مهال ویش باندې خبرې وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایندي ناجیا انوري بیګ ازادي راډیو ته وویل ځینې پرمختګونه شوي دي خو د مذاکراتو د پیلولو لپاره پر ځینو ټکو موافقې ته ضرورت شته دی. په قطر کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو پرانیسته د سپتمبر په 12مه شوې وه. د افغان سولې لپاره د امریکې د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیزاد پرون پاکستان ته ورغلی وو. د پاکستان پوځ د سپتمبر په 14مه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې نوموړی د پوځ د مشر جنرال قمر باجوه سره خبرې کړې دي. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د سپتمبر په 15مه په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیلو سره د متحده عرب اماراتو او بحرین د اړیکو عادي کولو د تړونونو د لاسلیک کولو د غونډې کوربه وي. ټرمپ چې غواړي د نومبر په 3مه کې دونکو انتخابات تو څخه مخ کې په مدني خدس کې د بهرنۍ پالیسی کامیابی او خی د تړونه پر رښتینی ډول تاریخي او په مدني خدس کې د سولې لپاره پرمختګ بلل دي. شم د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د متحده عرب امارات شیخ محمد بن زاید د اسرائیل او عرب امارات تړون د اگست په 14 اعلان کړی و. د بهرنۍ او اسرائیل ترمنځ ورته تړون د سپتمبر په 14 اعلان شوی دی. امریکې د سپتمبر په 14 د یو حکم په کولو سره له چین څخه د مالوچو جامو د ویښتانو موادو او کمپیوټري سامانونو درآمدات له دې وجې بند کړي دي چې په مبینه ډول د اجباري کار په نتیجه کې جوړ شوي دي. د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دا حکم ګمرک یا کسټم ادارې ته دغه واک ورکوي. امریکې دا ګام په سینکیان کې د غور مسلمانانو او نورو اقلیتونو سره د چین د سلوک په غبرګون کې اخیستی چې ښایي د چین سره یې لاوار د مخه شدید جنجال لا پسې زیات شي. دا اتر دی مهاله د مشال ریډیو خبر.
خبرونه مولا بشیر غوا خبر دل له اوس راځو رپورټونو ته. په بلوچستان کې نرخزانو له حکومت غوښتي چې پر دوی د زیاتیدونکو هدفي حملو مخه ونیسي. دوی د کوټې پرونه مظاهره د پیښور د نرخزي ګلپانې لپاره د انصاف غوښتلو لپاره وستې وه. هغه څو ورځې مخکې په ډزو وجل شوی او یو بل ملګری نرخزی زخمی شوی او پولیسو ویلي چې بریدګر یې نیولی او پوښتنې ترې روانې دي. له کوټې ایوب ترین معلومات راکوي.
ژغونه د هغه مظاهره چانو دی چې چا 14 ورځ د کوچ پرس کلب مخته د پېښور د هغه پیش په ضد احتجاج کاوی. په کوم کې د ناصرګندو کسانو له لوري یو بل خواجه سره یا نشوزی ګلپانه وژل شوی وو. د هغه مظاهره چانو غوښتنه کوله چې حکومت دی په پېښ کې تورن کسان سم د لاسه ونیسي او خواجه سره او ته د تحفظ ورکړي. په دې ترڅ کې د مظاهره یو برخوال شاکر اوروج او مشالډو ته وویل چې خواجه سره هم د دې ټولنې بچان دي.
زمنګ خواجه سرا سره ظلم کیږي. دو ورځې مخکې زمنګ خواجه سرا مړ کولو دا خو خبره نه ده. موږ ګورنمنت ته اپیل کوو موږ خواجه سرا سره دا نرګډیانو سره داسې کول نه دي پکار. پوه شو موږ معاشري هغه پوه شوې بچی یې سوچا به زامن به سوچا به بچی به سو او موږ سره ګورنمنت دی تعاون وکړي.
د زیرې برخوالو چې په لاسو کې پلی کارډونه هم پورته کړي وو پراغه لیکلي وو چې موږ ته د انصاف را کول سي ځکه چې موږ هم انسانان یو. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خواجه سرا د ټولنې د څنګ مشر کومل افرین وای چې په دې ورستی کې په پاکستان کې د خواجه سرا وجبن ته خطر زیات شوی دی.
پاکستان می جتنی بھی خواجه سرا ہیں ان کی قتل و غارت ہو رہی ہے ان کی زندگیاں غیر
د خواجه سرا یا نشجانو د بلوچستان د څنګ مشر کومل افرین وای چې په پاکستان کې چې څومره خواجه سرا دي دا غو قتل و غارت لړی روانه ده. دا غو وجبن د ادم تحفظ شکار دی. څوک په ګولۍ وشتل کیږي او پر چا باندې بیا تیزاب غورځول کیږي. د حکومت څخه غوښتنه کوم چې په پاکستان کې به په خاصه توګه په پېښور او خیبر پښتونخوا کې د خواجه سرا یا نرشدانو وزوند چې کوم خطر موجود دی. په دې ورستی کې خواجه سرا ګلپانه وجل شوی ده. په کار دی چې کوم خلک په دې کې تورن دي هغه ونیول سي او په سخته سزا محکوم سي. دلته خبره ده د ونې ورده چې د روان میاشت په 9 نیټه په پېښور کې د ځینو ناصرګندو کسانو له لوري خواجه سرا ګلپانه وژل شوی وو چې له امله د خواجه سرا تنظیمو په ټوله هیواد کې د احتجاج لړۍ پیل کړې ده او غواړي چې حکومت دې ودوی ته انصاف ورکړي. په دې ترڅ کې د خیبر پښتونخوا د نرشزانو د څانګې صوبایي مشره فرزانه تیرمونی و مشالډو ته ویلي وو چې په 15 کلو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې درو اویا نرشزان وژل
سویدی. مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سپتمبر پر 14 په خپل غونډه کې پر هیوادونو غږ کړی چې پر خونځایو د وسلوالو د حملو مخه ونیسي او یقیني کړي چې د کونکو او د غوي خونکو بیل کومې ویره ترې تعلیمی بهیر جاری وساتل شي. د پاکستان په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو پر ضد د هیواد د پوسټر عملیاتو وروسته ویل کیږي چې هلته امنیت ښه شوی، ویجاړ شوي ښوونځي بیرته رغول شوي او فعال شوي دي. خو د شمالي وزیرستان ځینې مدني فعالان وایي لا هم د ماین چاودنو پیښو په نتیجه کې د ګرزبندیز له وجې د ماشومانو تعلیمي چارې اغیزمنېږي. پر دې موضوع د رپورټ تر ورو د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال دفتر په خبر شوی رپورت کې راغلی د سپتمبر پر لسمه د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې د نړۍ په جګړه ځپلو هیوادونو کې پر خونځو د وسلوالو پر حملو زخته اندېښنه خودل شوی. په رپورت کې ویل شوی دا مهال 15 اویا میلیونه ماشومان هغو 15 هیوادونو کې اوسي چې جګړه پکې روانې دي. پاکستان هم په تیرو کلونو کې د وسلوالو د هیواد د پوسټ ترمنځ د جګړو شاهد وو او لا هم وخت په وخت له قبایلی ضلعو د ماین چاودنو، بمی او هدفي بریدونو او کرفیوګانو خبرونه مخته راځي. خو د شمالي وزیرستان لپاره د تعلیم محکمې او چارواکي فدا وزیر د سپتمبر پر 14مه مشال رادیو ته وویل د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوسټ ترملیاتو په نتیجه کې د کډوالو کورونو ته تر ستنېدو وروسته د سیمې زیاتره ښوونځي بیرته فعال شوي او ماشومان پکې زده کړې کوي.
مخته چې کوم حالات وي په قبایل کې هغه سره د دې تعلیمي ماحول چې کوم دا متاثر شوی و، خو آی ډی پیز نه بعد چې کله خلک واپس ول د ټرایبل ډیسټریکټس پوزیشن ډېر شوې ده تعلیمي حواله سره، ځکه چې دغه کا فوج دی کا اډمنستریشن دی او کا ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی، د تعلیم په مت کې چې دې څومره هغه خپل کوششونه وي هغه جاری وسول او نن سبو چې څومره سکولینه دي په ټرایبل ډیسټریکټ اکثریت دا فعال شوی دی او بچون وخت پلس کولینه ترونه شوی دی، بچون انرولمنت زیات شوی دی، ډیر زیات شوی دی، بالخصوص فیمیل ایجوکیشن چې کوم دی دغه انرولمنت زیات شوی دی.
په شمالي وزیرستان کې د نارث وزیرستان ویلفیر اسوسییشن په نوم د ولسی خیر خیګړې د تنظیم چلوونکي خان محمد وزیر چې د سیمې د خونځو په بیرته جوړولو او فعالولو کې له حکومت او پوت سره په ګډه کار کړي وایي اوس هم ماین چاودنې او د هغو په نتیجه کې لګول کېدونکې کرفیوګانې د ماشومانو د تعلیم په لار کې ستونزې جوړوي.
اغه لکه حکومت لري پرتی دی یلته کې طالبان موجود دي یا مطلب سره اوپن شوی نه دي، اکثر کرفی وی یا مطلب پنل تکي کلکټیو پنیشمنت یو اسپیکټر شي آی ڈی بلاست وشي نور دسه مشکلات جوړ شي په وجه سره سکول بند وي دسه لکه چاګه کې مطلب ته سوچم نشي کولای کنه اگې کې د جنې سکولونو مطلب پنشته دي ټیچر نه ورزي اگې د ایجوکیشن ډیپارټمنټ فیلیر دي پر ازمکه خپل ماسکولونه خلاص کړل د تخیل کې ماسکول خلاص کړ ما پسپلګه کې سکول خلاص کړ زه خیسور ته لړل کنه زدا شکت کې زمو مطلب نه لکه کسان پرته دي خدا سه مطلب نه شی مونږ ته رکوټ نه درغله چې سوکره ته وای چې به د سکول ما فال کوا مطلب نه اویرنس ما کریټ کوا.
د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په سیر د پاکستان پوسټ په مومندو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړی ول. د دې ضلع د تعلیم محکمې مشر جادی خان خلیل د وسلوالو لخوا د ویجاړو شو سکولونو د بیا جوړولو چارو په اړه د معلوماتو راکولو ترڅنګ وویل چې دا مهال دوی د خپلو سکولونو د امنیت لپاره ډاډمن دي.
مونږ سره په ضلع مومند کې یو دیرش سکولونه د طرحه ګرۍ په وجه باندې بند شوي دي. د هغه طرحه ګرۍ په وجه باندې مقامی آبادی اوچته شول او نورو ډسټرکو ته لاړه. دې لپاره ما یونیسف سره خبره ترو ډایرکټریټ ټیک اپ کړی ده چې دلته مونږ له ټینټونه راکړي کم زیته چې آبادی واپس را ګرځېدلې ده چې دلته موږ د سکولونو په ټینټونو کې سره داس شروع کو. د جوړولو لپاره موږ پاک آرمی ته 55 سکولونه ورکړو، 12 سکولونه اوس سره داس روان دي تعمیر کیږي او داسې طرحه غره ظاهرا سنشته دي.
رپورټونه وایي وسلوالو طالبانو د خیبر پختونخوا په سواد کې د خپل نفوذ په کلونو کې له ټولو 1500 سکولونو څخه 400 په بشپړ توګه ویجاړ کړي ول. د دې سکولونو 80% د جنو هغه یاد شوی دی. د پاکستان پوسټ په 2009 زیږدیز کال کې د سواد د طالبانو پر ضد عملیات وکړل او سیمه یې له هغو پاکه اعلان کړه. د سواد په مرکز منګوره کې د وحدت اساتذه خیبر پختونخوا په نوم د سکولونو د استادانو د یوې ټولنې یو مشر حافظ محمد علي وایي د سواد ټول سکولونه د مهال فعال دي او زده کوونکي او ښوونکي د وسلوالو د حملو ویره نه لري.
طرحه غری سره زمنګ تعلیمی ماحول ته انتهایی نقصان رسیدلې وو، سکولونه زمنګ وران شوی وو او بلکې داسې وا چې ډیر ماشومان د دې علاقو نه کړي وړي وي د دې ځګینه مایګریټ شوی وو. خو کله چې د طرحه غری دغه لهر ختم شو هغه کې کیمرا غه نو هغه ماشومان چې دی هغه سکولونه ته بیا روان شو. کم سکولونه چې وران شوی وو په هغه باندې حکومت او دغه سره نورو ادارو ان هر ممکن کوشش وکړي سکولونه کولاو شي بلډینګونه جوړ شو او تعلیمی ماحول چې دی هغه زمنګ په سواد کې هم هغه شان روان شو څنګه چې مخکې وو.
په پاکستان کې پر سکولونو د وسلوالو تر ټولو لوی حمله د پیښور د آرمی پبلک سکول هغه یادېږي چې د 2014 کال د دسمبر پر 14 شوی وو او پکې د رپورټونو تر مخه د 132 ماشومان په شمول شاوخوا 150 کسان وژل شوی ول. د روان 2020 زیږدیز کال د مې په میاشت کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د منظور شوي یو قرارداد پر اساس د سپتمبر 9 له حملو د تعلیم د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوی. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د تعلیم او حقوقو ادارې یونیسف مشر هنریټا فور د سپتمبر پر 10 د امنیت شورا غونډې ته په خپل وینا کې ویلي اوس مهال چې د کورونا وبا د خطر باوجود د نړۍ هیوادونه د ماشومانو پر مخ د سکولونو دروازو خلاصولو ته تیاری نیسي، د هغو سیمو د ماشومانو خوندیتوب ته باید ډیر پام وشي چې د جګړو او نامنه پیښو له خطر سره مخامخ دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
هر کال د باجبړ تقریبا 400 د کونکو کې سکولونو او کالجونو ته ځي، خو یوازې نمایي هغه ته په کالجونو کې داخلي ملاويږي. د باجبړ د تعلیم محکمه وايي په سیمه کې د کونکو زیات او تعلیمي ادارې کمې دي چې لوجې د دوی په خبره د ستونزه جوړه شوې. حکومتي چارواکي وايي 15 های سکولونه تر 12 ټولګي پورې غځولي او جرده چې داخلي پکې شروع کړي. د شانواز ترګزی رپورت.
د باجوړ ضلع هغه زده کوونکي چې سږ کال په کالجونو کې داخلي اخلي وای چې د 200,000 آبادی د ضلع د پر 3 د هلکانو او یو د جنکو کالج دی، نو همدا وجره چې د هر کال په شان سږ کال هم په سلګونو زده کوونکي د داخلونه پاتې کیږي. په باجوړ کې د تعلیمي محکمې پوینا چې د 15 سکولونو په کال 2015 کې هایر سیکنډري او یا تر د 12 ټولګي پورې د غزیدلو وینا هم شوی و، خو لا هم په دغه وینا عمل درمت نه دی شوی. محمد عباس هم د باجوړ په خار او خلوزو ډیگری کالجونو کې د داخلي لپاره فارمونه جمع کړي او خوای چې داخله ورته نه د ملاو شوی.
ته د لسم مارچ 772 او ډیگری کالج کې فارمونه جمع کړي کمپیوټر ساينس ته، خو دا لاست کس په 907 شوی دی. نو واس خو دومره کیږي نه کنه، خو مجبورن به زوب چې اوس نه کیږي په دا ډیگری کالج کې پبلک کالجونو ته بزو.
عطا الله یو بل ځوان دی او د ته داخله لو شوی، خو دی وای چې د دوی په کالجونو کې مریټ دومره زیات دی لکه د پیښور او یا نور سیمو د کالجونو. دی وای چې ډیر ملګری د داخلو او ورستو د تعلیم نه هم محروم پاتې کیږي.
ټانټان ډیر په سسپن کې دی پراتی چې خلکو مریټونه انتهای ډیر سیوا دي، خلک هم به وسه دي، بل چې باجوړ خدا سپاس مندال عقی دي، اهمیت مشرانو ته تعلیم دومره خاص نه دی، د دې وجه کور کې څوک په دومره خرچې نه کوي. زید ټانټان دا سیدي چې بس میټرک پورې لاړ شي، میټرک نه بعد بس مزدورانو ته لاړ شي، مجبورین ډیری، بل پس مندال عقی دي دومره پیسې خلکو سره موجود نه رہے، دومره اهمیت تعلیم وسانای چې پیسې په ولګي تکا کار او تسبل لنګ ښکاری.
په باجوړ کې یو کالج پناوګي، یو په خار او یو په برخلوزو کې دی. تعلیمي محکمه وای چې یو د جنکو کالج هم په خار کې شته، خو باجوړ کې زیات خلک سبق وای او هر کال د 400 نه زیات زده کوونکي د سکولونو ووزي. دوی بیا په کالجونو کې داخلو لورځي، خو نږدې ورته داخلي نه ملاويږي، نو مجبور وي چې په غیر سرکاري کالجونو کې داخلي واخلي. مصباح الدین د ټرایبل یوت موومنت او یا د قبایلي ځوانانو د تحریک نائب صدر دی او وی ویل
طالب علمان او جنکی طالب علمان د تعلیمي ادارو نشوالي په وجه باندې د داخلو نه محرومه پاتې کیږي. سکالې هم صرف په باجوړ کې د 2000 نه زیات طالب علمان د داخلو نه محرومه پاتې شوی دي. مونږ کم وخت نه لګیای هر کال دا فریاد کوو چې دلته د تعلیمي ادارې جوړ کړي شي، چې کوم تعلیمي ادارو منځوري ورکړي شوی ده پاغې د کار وکړي شي، چې کوم تعلیمو د اپګریډیشن ضرورت دی هغه دی اپګریډ کړي شي.
بیا مې چې کوم محل د برخلوزو د کالج د آنلاین داخلو د چیئرمن اسیسټنټ پروفیسر هرنو دین سره رابطه وکړه، نو دوی ویل چې د 200 په کالج کې د 1500 زده کوونکو د داخلو لپاره ځای شته، خو سږ کال دوی ته 1450 او 1550 د داخلي فارمونه ورغلي. نو دې کې به 1500 نه زیات زده کوونکي د داخلونه محرومه پاتې کیږي. نو په کالجونو او د هایر سیکنډري سکولونو په کموخت مې د باجوړ نه منتخب د قامې اسمبلی غړي ګلداد خان سره خبرې وکړې.
مونږه د ګردي یو های سکول چې های سیکنډري هغه مونږه پای کې کولاو کا سره چې د گورنر ماډل سکول دی دغه مونږه کولاو کا هغه سره چې خار ماډل سکول دی هغه کې دا کسان واغستل شي هغه بلډینګ هم تیار دی چې هغه زمونږه برخلوزو کې گورنمنت های سکول چې دی هغه کې د های سیکنډري لپاره کمرې تیاری دي ارسا ام سال بالکل دا ممکن نه چې په دې کې مونږه کلاسونه شروع کړو تر په دې دوه کې مونږه یو هڅه کړې ده چې د دې خلکو مونږه هغه پوری مشکلات چې کم دي سټوډنټانو ته حل کو
هغه هلکان چې پروس کال او یاسه کال د باجوړ په کالجونو کې د داخلونو پاتې شوی زیاتره به کې تعلیم پرې دي او یا بیا کوس لري نو د نورو ضلعو سرکاري کالجونو کې داخلي اخلي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
پر رپورٹ کې موردل چې په باجوړ کې تقریبا 3000 زده کوونکي هر کال سکولونو فارغيږي خو په کالجونو کې د داخلو په ترلاسه کولو کې دوی ستونزه لري.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
ہر کال دا سپٹمبر پینزل سما دا پا نڑائی کی دا جمہوریت دا نڑی والی ورزی پتو گا المانزل کی گی ملگری ملتون وائی دا کار حدف ہوا دونو تا اور یاد ولی دا جمہوریت یو ارزخت منا لاسته راوړنه ده چې د خلکو د ژوند هوسا کولو لپاره کار کوي او حکومتونه حساب ورکولو ته ژمن ساتي. په پاکستان کې صورتحال څه دی او آیا جمهوریت په بشپړ ډول غوړېدلې؟ د دې پوښتنې په ځواب کې اپوزیشن سیاستوال د وزیر اعظم عمران خان حکومت عامرانه بولي او خو حکومتي غړي وایي جمهوریت تر بل هر وخت ډېر مستحکم شوی دی. تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش په نړۍ کې د سپتمبر په 15مه د جمهوریت د ورځې د لمانځنې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې هر هیواد باید داسې جمهوری نظام ولري چې د خلکو حقونه پکې خوندي وي.
It is clear that governments must do more to listen to people demanding change.
دا وی واضح ده چې حکومتونه باید د خپل بدلون غوښتونکو خلکو خبرو ته غوږ ونیسي او د مکالمې لپاره نوې موقع برابر کړي. د جمهوریت پر نړیوال ورځ راځي چې لدی وخت ته ګټه واخلو او یو داسې ټول شموله او با ثباته نړۍ جوړ کړو چې بشري حقوقو ته کې بشپړ درناوی موجود وي. د ملګرو ملتونو د ویب سایټ تر مخه عدلیه، مقننه یا پارلمان، رسنۍ او اجرایه یا حکومت د جمهوریت ستنې دي. په پاکستان کې دغه ادارې کمزوري ګڼل کیږي. اوس مهال د تحریک انصاف حکومت د 2013 کال د ټاکنو په نتیجه کې راغله چې اپوزیشن ګوندونه یې له درغلې وډکی بولی خو په خپل حکومتي چارواکي دا نه مني. اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي خو ان وزیر اعظم عمران خان د پوزي اسټابلیشمنت غوړه شوی بولی او د سلیکټډ لفظ ورته کاری. د پیپلز ګوند سنټرا سحر کامران وای دا لفظ لدی وجه استعمالی چې د اوسنی حکومت ټولې کړنې دیکتاتورانو یا پوزي امیرانو ته ورته دي. هغه د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل
وزیر اعظم پاکستان وو پارلیمنت کو
د پاکستان وزیر اعظم پارلمان ته اهمیت نور کوي. ډیر انحصاري د قوانینو د جوړول پر ځای پر صدارتي فرمانونو دی. هر څوک چې د حکومت خلاف خبره کوي پر هغه بندیزونه لګیږي. پر نا ورځ خبريالان ول کیږي مرکه ودرول کیږي. بیا عمران خان د جمهوری قوتونو د یادولو پر ځای په هر ځای کې د اسټابلیشمنت خبره کوي چې پوز ما د منشور سره همغږی دی. نو دا قسمه تاثیر ورکول جمهوریت ته زیان اړوي.
په 1940 کال کې له برتانیا آزاد شوی پاکستان کې پوز څلور ځلې په مستقیم ډول د کودتاو لاره حکومت کړي او د ځینو پخوانیو پوزي افسرانو په وینا همیشه په غیر مستقیم ډول پر منتخبو حکومتونو خپل اغیز پاللی دی. اوس مهال د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار د اگست په 12مه په یو خبری غونډه کې ویلي وو چې د هیواد په ملکی چارو او سیاست کې ګوتې نه وهي. خو پخوانی لیفټنن جنرال تلت مسعود وای د پوز لخوا د ملکی حکومت ادارو تر اثر لاندې راوستلې لنز دی لیدلې دي. هغه د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې پوز نه یوازې اوس بلکې د پاکستان په تاریخ کې هر وخت منتخب حکومتونه تر فشار لاندې نیولي.
پاکستان
دی وای کله چې هم ملکی حکومت په واک کې راغلی د پاکستان پوز دی پر پالیسی او ژور اغه ساتل لري په ځنګړې توګه د امنیت اړوند پالیسی نه کو جمهوریت هیوادونو کې پوز هغه سکردار نشي درلودل لکه څنګه چې په پاکستان کې لري دا هم پټانه ده چې پوز په انتخاباتو کې ګوتی وهلې دي زمنګ د پوز په خوانی او مشرانو هم په دیاله څو واري خبرې کړې دي چې څنګه د زینو سیاسي ګوندونو رائے خرابې او د زینو خېکړې نو په دې کې هیڅ شک نشته چې په پاکستان کې پورا جمهوریت هیڅ کله نه دی راغلی پاکستان نیمه جمهوری ملک دی پاکستان په 2013 کال کې لقبایلی سیمو څخه د انګریزانو د وخت اف سی آر قانون ختم کړ چې پولیټیکل ایجنټ ته ډیر واک ورکوه چارواکو ویلي وو چې د عدالتونو غزول به وخت اخلي چې له امله یې د قبایلي ضلعو اوسیدونکي لا هم په اجتماعي ذمواریو کې له نیول کېدو شکایتونه لري د دې په پرتله د پاکستان په نورو برخو کې ملکی عدالتونه فعال دي خو د پاکستان عدلي پالیسي جوړونکي ملي کمیټې د اګست د میاشتې راپور ښیي چې په ځنډ د پرېکړو له اورېدنو او د مقدمو د زیات لګښت له کبله لږ تر لږه 2 میلیونه کیسونه نه اورېدلې پاتې دي همداراز په قانوني لحاظ په ترهګرۍ ضد او پوځي عدالتونو کې تورونو کسانو ته د ګواهانو حاضرولو وخت له ملکي عدالتونو کم ټاکل شوی د دې ترڅنګ اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون پر احتساب عدالتونو د حکومت سره د جوړجاړي په نتیجه کې د مخالفو سیاستوالو پر ضد د سازش کولو الزام پورې کړی د دې ګوند جنرال سیکرټري احسن اقبال د سپتمبر په 13 په یو خبري غونډه کې ویل چې له دې وجه د دوی او یو بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي لږ تر لږه 10 مشران غړي په جیلونو کې دي چې په وینا د جمهوریت په مخ څپېړه ده خود حکمران تحریک انصاف د پارلمان غړي اقبال افریدی د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته ویل چې بندي شو کسانو درغلې کړې دي او پر حکومت پاتې نیوکې هم بې ځای دي
الحمدلله پاکستان یو جمهوریت ملک دی او په دې کې جمهوریت کا تاسو ګوري نو ډېر جلدی کړې دي او باغ علاقو کې چې په کومو علاقو کې د فوج او د حکومت خلاف تحریکونه چلیږي بلکې د سٹیټ خلاف تحریکونه چلیږي په غزه کې هغه ته مکمل ازادي ده هغه د جلسو د جلوسونو یا بل فرض کتا سو ګوري په ځنې زینو کې ته صرف یو आवाज په اخبار باندې نشي کولې دلته د فوج او د حکومت او د سٹیټ خلاف مکمل جلسې او جلوسونه کیږي او په هغه کې سپیچونه کیږي نو الحمدلله پاکستانی جمهوری ملک ته ور دې چې څومره شهری دی هغه ته مکمل ازادي حاصل ده نو په دې وخت کې قبل فرض پوج په ځری زینو کې د ملک د دفاع لپاره د حکومت مرسته کوي نو دا د خوشاله خبره ده او زه خو دا سینه وینم چې په یوزې باندې کټغان می یا په یوزې باندې هغه لکه یو داسې گرفت حاصل وي موږ جمهوریت په سلی دی پاغه کې هیڅ قسم رکاوټ موږ لا نشته
د بشری حقوقو ادارې پاکستان د مذهبي او بیان ازادي د نشټون لکبله یو وروسته پاتې هیواد بولی مشال ریډیو ته د غیب کړشو بلوچستان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار مسینګ بلوچ پرسن لخوا د ورکړشو معلوماتو تر مخه د محالی د امنیتی ادارو پلاس 45000 کسان لا درکه کړل شوې دي خو په زوره د غیب کړشو حکومتي کمیشن دا شمیره 6500 تنه کوي او پوز دریز لري چې دا شمیره په زرګونو کې نه ده د جمهوریت یو بل استنه یادیدونکې رسنۍ دي چې په پاکستان کې یې شمیر ډېر دی د پاکستان د اطلاعاتو وزارت د ویب سایټ تر مخه په ټول ملک کې 290 ټلویزیون چینلونه له 100 زیات رادیو سټیشنونه او له 300 څخه زیات یو رسپانې موجود دي خو د بسرحده خبرلانو ادارې د 2020 کال راپور ښیي چې دا مطبوعات بشپړ خپلواکي نه لري دوی ویلي چې رسنۍ پر امنیتي ادارو نیوکې نشي کولای او اکثر وخت په خپل ځان سانسوري په دې راپور کې پاکستان د بیان د ازادي پولیس کې له 1.8 هیوادونو څخه په 1.2 نمبر خودل شوې ده د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خوانی مشر په خوانی سنیټر او سیاسي څېړونکو افراسیاب خټک وايي په پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کولو لپاره ضرور ده چې نړیوال د امنیتی ځواکونو پر ځای د ملکی ادارو سره اړیکې وپالي او د جمهوریت قوتونو ملاتړ ته پام زیات کړي هغه د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته ویل
پاکستان کې جمہوری نظام ہمیشہ نا غیر مستحکم پاتے شبے دی میڈیا بنے ساتھ پابندی راغلی دی او سیاسی پارٹی او تم پورا سرگرم او ازاد نشتا او دا دے تاسو بھی نہیں چی زرگون خلق چی دی اگی تلی تم شبیم دی نو دا یو قسم تو پاکستان کی جمہوریت تا سخت خطرہ دا او جمہوریت دے بحالی دے پارا بلی تاریخ چلو لزر لے
په برتانیا کې د اکانومیست انټیلیجنس یونټ چې هر کال د نړۍ د 118 هیوادونو د جمهوریت تر ارزونې وروسته راپور خپروي، د پاکستان جمهوریت هایبرید ډیموکراسي بللې. د خپلواکې ادارې د 2000 کال په راپور کې ویلي چې هایبرید ډیموکراسي د منتخب حکومت او امیرانه نظام ګډې بڼې ته وایي، یعنی یو حکومت هم ولسی او هم دیکتاتورانه کړنې ترسره کوي. له همدې وجه پاکستان په خپل لیست کې په 108 نمبر اچولې ده.
د بشید ګواخ رپورت مو اوریدو. اوس هم د لنډو خبرونو وخت شوی دی، دا به هم د بشید ګواخ نه اورو.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي پرون په پوز باندې د سړک غاړې بم چودل دی، یو پوزي وژل دی. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي نن مشال ریډي ته وویل چې پرون د مکین په طبعي سیمه کې په دغه حمله کې درې نور پوزیان زخمی شوي هم دي. تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د نن څخه په پاکستان کې سکولونه یو ځل بیا پرانیستل شول. د تعلیم وزارت لخوا پرون پر شو معلوماتو تر مخه په لومړۍ مرحله کې به د 9 او 10 زده کوونکي سکولونه ته ځي. بیا به د سپتمبر په 1/3 د 6 او 9 او د سپتمبر په 1/3 به له لومړي ټولګي څخه تر 5 پورې زده کوونکي سبق شروع کوي. دا سکولونه د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره بند شوي. د بلوچستان په کوټه کې نرخزیانو د سپتمبر په 14 مظاهره کړې او له حکومت یې د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. په احتجاج کې شامل د بلوچستان د نرخزیانو مشر کومل افرین پر مشهد ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په پېښور کې د ګلپاڼې په نامه د یو نرخزي وژنه غندي او له حکومت د هغې د قاتلینو د نیولو غوښتنه کوي. ګلپاڼه د سپتمبر په 9 وژل شوې وه او پولیسو ویل دي چې په دې تورې یو تن نیولی دی. افغان چارواکي وایي په قطر کې بنن د طالبانو او افغان حکومت پلاوي د مذاکرات په محل وش خبرونه کې د سولې په چارو کې نړیوالو وزارت وایي نازیا نوري د ازادي راډیو ته ویلي دي چې ځینې پرمختګونه شوي دي خو په ځینو لا هم خبرې پاتې دي. امریکې او د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د سپتمبر په 15 په سپینې ماڼۍ کې د اسرائیل سره د متحده عرب اماراتو او بحرین د اړیکو د عادي کولو د تړونو د لاسلیک کولو د غونډې کوربه.
مشال رادیو لند خبرونه موریدل. اوس به یو بل رپورت ترازو. په دوحه کې د افغان حکومت او طالب استادو ترمنځ د سولې د خبرو بهیر روان دی. افغان چارواکي وایي دواړه خواو تر اوسه د خبرو پر اجنډا خبرې کړې او پر ډیرو په یو شمېر مسایلو تفاهم ته رسیدلي دي. بل پلو د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد د ګل پر ورځ اسلام آباد ته سفر وکړلو. د پاکستان له وزیر اعظم او د پوز له مشر سره د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې پر دغه بهیر خبرې وکړې. د ملالای بشیر پر رپورټ کې نور تفصیل اورو.
دوه همش په هم د افغان پلاوی او طالبانو د تماس د لپاره قطر کې په خبرو بوختي وي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري د دوشنبه په ماښام ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه ځینې پرمختګونه سوي دي. د میرمن انوري په وینا تر اوسه مخامخ مذاکرات نه دي پیل سوي. د تماس ډلو په اړه جزئیات شریک کړل.
بشتر کار از اینا روی
دوای تر دیره د دوی کار د کاری طرز العمل د مذاکراتو داخلي اصول او مذاکراتو د اجنډا په اړه دی. پر ډیرو مسایلو تفاهم سوی
تفاهم صورت گرفته.
د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو ټیم یو غړي نادر نادری هم پر خپل ټوئیټر پاڼه تایید کړه چې د مذاکراتو د دواړو لوري د تماس ډلو خبري د مذاکراتو د طرز العمل او کاری اصول په اړه وی چې د عمومي غونډې په اړه چمتو کړل. دا غونډه به نن د سې شنبه په ورځ د وږي په 15 نیټه وي. بل لور ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې په دې غونډه کې د کاري اصول راتلونکو غونډو او مذاکراتو پر مهال ویش خبري وسوي. تر میاشتو انتظار او هڅو ورسته لومړی بین الافغاني خبري د شنبه په ورځ د وږي په 22 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوه. د افغان دولت مذاکره کوونکې پلاوی غړي وایي چې پر ډیرو مسایلو له طالبانو سره تفاهم لري او په خبرو کې د یو بل منل لیدل کیږي. افغان حکومت له طالبانو اوربند غواړي خو دې ډلې تر اوسه د افغان حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. طالبانو مخکې استدلال کړی و چې اوربند د مذاکراتو پر مهال له بحث وړ موضوعاتو یو دی او مخکې له مخکې دا کار نسی کولای. له دوه زرګونو کیلومتر لیرې د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې د خبرو پر مهال بین الافغاني خبرې یوه لویه لاسته راوړنه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د دوه غونډې په لومړۍ ورځ یې ګډون کړی و، د دوشنبه په ورځ وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل په برخه کې د قطر هلې ځلې د ستایلو وړ دي.
We commend you for helping your Afghan neighbors.
د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات په برخه کې ستاسې همکارۍ ستایو. دا یو ځنۍ لار ده چې قطر د سیمې د ثبات په خاطر په اړه اقدام کړی دی.
په واشنگتن کې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی هم وویل چې هیواد یې د بین الافغاني مذاکراتو له کوربتوبه خوشاله دی.
هغه څه چې اوس روښانه شول همدا دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د مصالحې په لور د خبرو پیل چې قطر یې په کوربتوب خوشحاله دی د تاریخي لاسته راوړنې ښکارندوی دی.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پاکستان کې و او د صدر اعظم عمران خان او لوی درستیز قمر جاوید باجوه په ګډون یې د دې هیواد له چارواکو سره ولیدل. خلیلزاد له پاکستانه د افغانستان د سولې په بهیر کې د دې هیواد د رول په خاطر مننه کړې ده. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو وروسته نوې ډیلی ته ولاړ چې له هندي چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د پرمختګ په اړه خبرې وکړي.
د ملالای بشیر رپورټ په اسلام آباد کې. زموږ خبریال احمد الله په پاکستان کې له میشتو ځینو افغان کډوالو سره خبرې کړې دي او لږې پوښتنې دي چې په دوحه کې د سولې د روانو خبرو په اړه د دوی هیلې څه دي.
رمانم نور حبیب دې په پام دې مزران د شورا ریاست هم په غاړه لرو. دا جنگ اصل ختم نظر غواړي او دا جنگ ختم یوازې په نظامي لحاظ باندې کیږي. دا نشه لپاره موږ ویل چې تاسو باید هغه خبره کینی او چې څومره جنگونه وکړي څومره مړي وکړي په آخر به خبره تکینی. زموږ نه د دې غوډې نه ډیرو مزر دي. پس یو سر یو کال افغانان سره راټول شو هغه ټول افغانان هغه په هر ژبه خبرې کوي په هر منطقه کې یو ټول ډول شي دی او وایي چې د افغانستان سره نوې سپوټا کې دا هم وکړي دا چې موکې د شاید افغانان ته پلاس ورنه شي.
و اسلام آباد ایبار څنګه نمائنده عبدالحمید خبرې کوم. ان شاء الله تعالی دا روغه بچیږي زکه امید او باور به په خدای تعالی لرو. د جنگ جګړو نه د افغانستان خلک ستړي راغلي دي. کتاب دې ستړي راغلي دي حکومت دې ستړي راغلي دي او نور خلک نه غواړي چې باید په افغانستان کې نور جنگ وجګړي وشي. اصل کې څنګه نه پر موږ زه امید لرم پروردګار دې کتاب کامیاب شي.
زه کدلی خان زبرانی مان دیوالی کمر مشانی کې دی او کدوارو مشر دعا کې د طالبان او د افغان د حکومت د خبرې چې روان دي په دې کې کوم مجر مسترګي نیولې دي چې کوم د الله په کوکو د رجولا د رسول او شي د رسول ته ټول مهاجر خوشحال دي. د پلوټ کله کې مهاجر دومره تنګ شوی دي دومره ستړي شوی دي دومره اوس په اړه مهاجر ته غوالي دي چې اوس به یې چې موږ یو طرف ته شي اوس موږ دې امیدواره چې ان شاء الله په دغه ورځ به سولې کېږي ویل چې په دغه تر دې ټول نه لې
په پاکستان کې لمشتو افغان کډوالو سره د مشال رادیو د خبريال خبرې مورې دي. دوی په دوه کې چې کومه د سولې خبر روانې دي په دغه اړه خپل نظرونه لمون سره شریک کړو. په ورستیو کې افغانستان د هندوانو او سکانو د پام وړ شمیر کورنۍ هند ته کډه شوې دي. دوی د کار لد د افغانستان امنه وضعیت خودلې دي. په دوی کې ډېرې له غزنی څخه تللې دي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د هندوانو او سکانو یو استازی وایي اوس مهال په دې هیواد کې یوازې 200 هندوان او سکان پاتې دي. د حبیب الرحمن تاثیر رپورټ اورو.
دا غزنی سکانو هم خپل کډی هندستان ته واړولې. اوس په دغه ولایت کې د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده، هغه هم د بابا پیراتنات د ساتونکو راجرام.
زما نوم راجرام دی. په شهر کونا کې د بابا پیراتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیل ولایتونو هندوان او سکان د نامنیو له وجې هندستان ته کډه شوې دي. دا روان لمریزې میاشتې په 14 نیټه د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو واسطه استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډيو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې د دې د دغه لژکیو یو سل پنځوس کورنۍ د نامنیو له امله هندوستان ته کډه سوي دي. یوازې د غزنی په مرکز قرهباغ او مکور ولسوالیو کې شاوخوا دوه سوه پنځوس سیک او هندو کورنیو هم ژوند کاوه چې د وخت په تیرېدو سره د دغه کورنیو شمیر یویشت ته راټیټ سو، خو اوس یوازې راجرام پاتې دی. د غزنی اوسیدونکي وایي په خپلو تللو هیوادوالو پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هندوان او سیکان د افغانستان هغه وګړي وو چې هیچا ته یې هېڅ زیان نه رسېده. حاجي بصیر څلوېښت کلن دی. دی د غزنی په بازازي سیمه کې رخپلورنځای لري. دی وایي څنګ په څنګ مې له تېرو شلو کالو راهیسې له سیکانو وروڼو سره دوکانداري وکړه، اوس دا دې راڅخه لاړل.
سیکان د افغانستان ډېر بې ضرره خلک دي. ډېر ځله به موږ د غرمې ډوډۍ یو ځای سره خوړه، د یو بل کورونو ته به په غم په شادي کې سره وتلو. ملګری او تارسنګ رانه تللی دی، پسې خپه یم. دا نه چې یو په تارسنګ پسې، په ټولو سیکانو په هېوادوالو پسې تللي دي یا یې وطن پرېښی، په هغو ټولو پسې خوابده یم.
رحیمه بیا ځان څلېرویشت کله نشي. دا وایي په غزنی کې له میاشتو ښځینه او سیکانو سره یې راشه درشه درلوده، خو سپنا یې نږدې ملګرې وه. رحیمه وایي سپنا هندوستان هیواد ته کډواله سوه، پسې خپه یمه، تر ډېره به مې یادېږي.
موږ په غزنی کې له سیکانو سره ډېر ښه ژوند تېر کړی، خو اوس له بده مرغه هغه اوس لاړو. دې ښځې به د موږ کور راتراکلې، موږ ښځې به دې کر ورکلې. ښه ژوند وو، ښه سر خوشحاله وو. دې په کورنۍ کې مې سپنا ملګرې وه، اوس هغه لاړه داسې مې یادېږي. زه ډېره پسې خپه یم اوس.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې د سختو جګړو او ناامنیو له امله ټولو سیکانو هیواد پرېښود او هندوستان ته کډه سول. د والي ویندوی واحدالله جمعزاده وایي سیکانو په غزنی کې له زرګونو کلونو څخه ژوند کاوه. د هرې ملي ورځې په پروګرامونو کې به له موږ سره ګډون وال وو. د ولایت په پروګرامونو کې کومې چوکۍ چې به دوی ته مشخصې وې، اوس به هغه همداسې خالي پاتې وې.
دوی چې به کله شاندارو مراسمو ته، مثلا لکه د ثقافت غونډو ته یا د نوروز غونډو ته یا د خپلواکۍ ورځ، د بیرغ ورځ، په دغسې ورځو به دوی هم راتلل او هغه خپل مراسم بیې دلته ترسره کول. اوس یې دوی نسته، هغه تشه یې زیاته محسوسیږي، زیات پسې خپه یو. نه تنها چې محلي اداره او نظام یا حکومت، بلکې ولسونه هم ډېر پسې خپه دي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سیکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې اوس مهال یوازې دوه سوه افغان سیکان او هندوان په افغانستان کې پاته دي. له غزنی څخه تللي سیکان او هندوان سوداګر وو. دوی به د یوناني درملو جوړولو او خرڅولو تر څنګ په رختونو، بنجاره او ځینو نورو سوداګریزو کارونو بوخت وو. سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې سیکانو څلور او هندوانو دوه عبادت ځایونه درلودل.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، را و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سلفی را سره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا.
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پ کابل کے تھن لگے شو. د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي هڅه کوي چې د مالی بدعنوانیو د څار نړیوالې ادارې یا اف اے ٹی ایف د خړ لیست نه د وتلو لپاره د تورو پیسو سپینولو ضد قانون سازی وکړي. خو اپوزیشن ګوندونه یې مخالفت کوي، وایي چې حکومت د دوی د ځپلو لپاره لا ډیر قانوني اختیارات ترلاسه کول غواړي. په دې کې ځینې قوانین قومي اسمبلی منظور کړي خو سینیټ نه وکړي. اوس حکومت هڅه کوي چې دا وار یې د قومي اسمبلی او سینیټ په ګډه غونډه کې وړاندې او منظور کړي. پر دې موضوع تفصیل له منور شاور.
د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرنګ ضد دا قانوني بیل وړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف واکمن حکومت له قومي اسمبلی منظور کړی و، خو په سینټ کې نامنظور شو. حکومت وایي چې دا قانون د مالی بدعنوانیو د سار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف له خړ لیست نه د وتلو لپاره مهم دی. یاد ادارې د 2013 کال په جون میاشت کې د ترهګرو د مالی مرستو او مالی درغلیو د مخنیوي په لړ کې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی او له دې نه د وتلو لپاره یې د هیواد ته د اوویشتو نکاتو پلان عملي کولو ویلي وو. د اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویان صدیق الفاروق د ستمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل دوی ځکه د منی لانډرنګ ضد قانوني بیل مخالفت کوي چې حکومت په دې بهانه یوازې د مخالفو سیاستوالانو ضد اقداماتو لپاره لا ډیر قانوني اختیارات ترلاسه کول غواړي.
اس وقت پاکستان میں احتساب کے نام پر اپوزیشن
دا محل چھ پا پاکستان کے دا احتساب پر نم کم عمل روان دی پا حقی کی دی ہواد اعلی عدالتون ہم دا احتساب عدالت دا ناہلی او لا اپوزیشن سیاستوالو سر دا امتیازی چلن پارا سرگندونی کری دی. اوس حکومت غواړي چې د ایف ای ٹی ایف په بهانه د احتساب په نوم د بے حد اختیارات ترلاسه کولو لپاره قانون سازی وکړي، خو اپوزیشن د دې منلو ته تیار نه دی ځکه چې دا به د ایف ای ٹی ایف د شرطونو پوره کولو پر ځای د اپوزیشن خلاف استعمالیږي.
دا راز په قومي اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند غړی ساجد حسین توري وای کواکمن ګوند تحریک انصاف د ایف ای ٹی ایف لپاره د ضروری قوانینو له جوړولو سیاسي ګټه اخیستل پریږدي او په کې اصلاحات وکړي نو اپوزیشن یې ورسره منلو ته تیار دی.
نیشنل انټرست باندې څه کله خبره راځي نو هغه کې موږ څومره مشران دي دا ټول پیو پیج باندې او مطلب دا حکومت سره بیا تک وړي او دې چې مطلب دا چې خبره راغله صدا اوس اپوزیشن حکومت دی او سیاست نه بلکې سیاست نه کی خبره زیت تلوڑا نو ته زیت تلوڑا نه پر زیت کې مطلب دی حکومت ای ٹی ایف ولا کم پیلوس هغه سینیٹ تلوڑا نه سینیٹ نه مغلا مطلب دی هغه تا پوس نشول نو اوس کومه دې قومي سمله تر روان کړي نو قومي سمله کې هم څه پر اپوزیشن سره دی انډرستانډینګ نه وی کنه مشکل دی صدا دې پوس.
بلخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی صاحبزاده صبغت الله وای چې د تورو پیسو سپینولو یا منی لانډرنګ ضد قوانین د اپوزیشن ګوندونه د ځان خلاف قوانین نه ګڼي.
چې کوم انټی منی لانډرنګ بل او دغه سی اسلام آباد کیپیټل ټریټری وقف پراپرټي بل 2020 او دا کوآپریټیو سوسایټي بل دا اصل کې هغه بلونه دي چې راځي د ایف ای ٹی ایف ریکوایرمنټ کوم دي او بهر حال زمنګ د سٹیټ او د پاکستان په مفادو کې وندي زه خود دې خبرې رد کوم چې را داسي د حکومت او اس قسم صدا شي انټنشن او ارادي نشته او موږ غواړو چې دا سیملاین شي. موږ اپوزیشن کم بار بار ویلي دي چې تاسو راشي تاسو کم امینمنټ سي تاسو د حکومت سره کېنی او تاسو چې کم خدشات دي نو هغه په کاردار چې موږ لري کوو.
د پاکستان د خزانه وزارت سږ کال د جولای په 11مه یو بیان کې ویلی وو چې د هیواد د ایف ای ٹی ایف لخوا ورکړل شو وو ویشتو نکاتو اکشن پلان کې 14 عملی کړي او په نورو 14 کې پرمختګ روان دی. ټاکل شوې چې د ایف ای ٹی ایف راتلونکي غونډه را روانه اکتوبر میاشت کې په پیرس کې وشي. په دې غونډه کې به پاکستان ته د ورکړل شوی اکشن پلان پر رڼا کې جاج اخیستل کیږي چې دا هیواد له خړ لیست نه وویستل شي، هم په دې کې وساتل شي او کنه په تور لیست کې شامل کړل شي. د فرانس سر خار پیرس کې میشته د مالی بدعنوانیو د سار نړیواله اداره یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس په 1999 کال کې جوړه شوې چې 9 هیوادونه یې غړي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستې او لیدلې شي.
په خیبر کې چارواکي وایي د انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن په نوم یوې نړیوالې ادارې ته د ضلع مرکزي روغتون ته طبي آلات ورکړي دي. دوی وایي روغتون ته یو شمېر ماشینونه ورکړل شوي چې د بېلابېلو ناروغیو د تشخیص او درملنې چارې به ورسره خې او آسان شي. د سیمې اوسیدونکي هم پر دې مرستو خوشحاله دي او وړاندیز کوي چې دا آلات باید سم استعمال او د غریب ولس په کار راوستل شي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې نړیوالې ادارې انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن د جاپان حکومت په مالی مرسته د دوی ضلع مرکزي روغتون ته یو شمیر مهم سامانونه او آلات ورکړي دي او ځایي ولس ته به یې ډېرې ګټې ورسي. په لنډ کوتل کې د ضلع مرکزي روغتون ایم ایس ډاکټر نیکداد مشال ریډیو ته وایي:
مختصر تفصیل دا دی چې اتلس فایبرو کلاس آئسولیشن اپارټمنٹس دي چې پکې دوه کټونه راځي او په سایټ کې لکه باتھروم غسل خانه وي پکې ګرمې او یخې اوبه انتظام وي پکې بجلی مکمل فټنګ پکې شوی په دې کې اتلس ایئر کنډیشنر او سبیل راکړه چې دا ته ولګو ځکه چې موسم په ګرمۍ کې سخت وي او په یخنۍ کې هم سخت وي نو ګرم او یخ دواړه کار کوي. پنځلس پلس آکسیمیټر هغه مشینونه واړه واړه دی ګوتی ته لګیږي چې کوم د اکسیجن سچوریشن ښیي چې که خدای مکه کا چاته بیماری ولګیږي خاص کر کرونا یا ډینګي یا وایرل هیمریجک فیور اکسیجن کموي چې موږ ته اندازه لګیږي. پنځلس نیبولایزرز چې سای تنګیږي چې موږ سا آزادې دو داروګانو ته پکې واچو.
نوموړی وایي چې د بیډنی حالاتو لپاره یو جدید امبولنس هم ورکړای. یو ځای اوسیدونکی اکمل خان وایي: موږ د جاپان حکومت د مرستې ستاینه کړو خو باید د دې جدید ماشینونو چلولو لپاره دی ماهر کسان وګمارل شي.
دا لنډ کوتل اسپتال چې کومه مشینري راغلی یقیناً دا ډېره خوشحالي او ډېره ښه خبره ده، خو په دې کې زما نظر دا دی چې دغه پاره په اسپتال کې اکسپرت ماهرین کسان په کار دي چې هغه استعمالوي چې دا ضایع نه شي او دا د خلکو په کار راشي. او دویمه خبره دا د دې مینټیننس ته چې د حفاظت وکړی شي، نو څنګه چې په کور کې موږ شینه ډیر احتیاط سره استعمالو چې هغه ډیر وخت پورې کار وکا، نو همدارنګه دا مشینري د کور شینو په شان استعمالول پکار دي چې ډیر وخت کار وکا چې خلکو ته فایده ورسي.
د خیبر ضلع مرکزی روغتون چې خواوشه دیرش کال وړاندې جوړ شوی اوس ورته د جرمني په مالی مرسته کیټګری ای روغتون درجه ورکړل شوی او دې لپاره یو ځان له لویه ودانی هم جوړ کړل شوی دا. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د افغانستان د لغمان ولایت مرکز اړوند بابا صاحب میاخیل سیمه کې د سویډن کمیټه په مرسته د نږدې 10 میلیون افغانیو په ارزښت یو باب لومړنی ښوونځی تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. د لغمان د پوهنې ریاست چارواکي وایي په نوي ودان شوي ښوونځي کې به تر 400 پورې نجونې او هلکان زده کړې وکړي. تفصیل له باز محمد عابد اورو.
دا خونځه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د لغمان د ولایتي ادارې پر چارواکو سربیره پکې د ولایتي شورا یو شمیر غړي او ولسی خلکو ګډون کړو، د سپتمبر په 14 نیټه ګټه اخیستنې ته پرانستل شو. په دې موقع د لغمان د پوهنې رئیس عبدالله حمیدی رسنۍ ته وویل:
لومړنی خونځه چې د بابا صاحب په دښته کې موقعیت لري، چې شپږ تدریسي خونې دي، دوه اداري، 15 متر د اوبو صحیح سا لري، سولري سیستم، 180 متر احاطوي دیوال لري. لګښت په ده باندې 9,05,311 افغانۍ راغلی چې تمویل کوونکی او تطبیقوونکی په ساحه کې د سویډن کمیټه ده. شاوخوا 400 زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره به مسونه فضا د تدریسي بهیر آماده شي.
د لغمان والی رحمت الله یرمل د لغمان له خلکو غوښتنه وکړه چې د پوهنې د پرمختګ ترڅنګ د نورو پرمختیایي کارونو کې د ولایتي ادارې سره همکاري وکړي.
زما ژغ دی پر ولسونو باندې چې د ولایتي ادارې سره په هر برخه کې همکار پاتې شي، بلخصوص د تعلیم پارسه کې د ولایتي ادارې د ټولو پلانونو او سره همکاري وکړي ترڅو موږ وکولای شو په لغمان کې ټولو لغمانی ماشومان ته د ښوونځي دروازې خلاص کړو او هلته د دوی د ښه راتلونکي په خاطر باندې د درس زمینه مساعد کړو.
د لغمان ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زی د سیمې په اوسیدونکو غږ وکړ چې په خنځیو کې د خپل اولادونو د شاملو دو تر څنګه د خنځي څخه ساتنه هم وکړي.
د خپل ولسون مې غوښتنه ده د دې تعمیر په ساتنه کې باید دوی موږ سره همکاري وکړي. په دغه سیمه کې د امنیت لپاره دوی باید موږ سره کوښښ وکړي. خپل اولادونه باید راولېږي، ځکه دا تعمیر او دغه مکتب د دوی لپاره جوړ شوی ده. که خپل کور چې ساتي داسې وګڼي.
د سیمی اوسیدونکي خوشاله دي چې ماشومانو ته د خنځي لپاره ودانۍ جوړه شو. یو تنی وای
زه ډاکټر عبدالقادر د دې سیمی اوسیدونکي منګه د ولایت مقام او معرف نه یو ځان مننه او تشکر کوم چې زموږ ماشومان ته خنځي جوړ ک منګه دغه ماشومان د خځادي تعمیر موږ وړه خیر مې هله کوم چې معرف سره او د ولایت سره څخه چې دغه تعمیر موږ منځره کی تر څو زموږ ماشومان پراتونکو کې د تعمیر کې ځای شي او د شواط خاوندان شي.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا په لغمان کې 300 باب سرکاري خنځیو کې 200 زره زده کوونکي په زده کړو بوختي چې سلويخ سلنه انجونی تشکیلوي چې د 400 خزینه په ګډون د 4200 خونکو لخوا ورته تدریس ورکول کیږي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
په سیمه کې د پښتو موسیقۍ او شعر و ادب استادان وایي موسیقي د ټولنې د رغولو او امن پر وسلو کې مهم کردار لوبوي. دوی البته زیاتوي چې د کار لپاره په سور پوره اواز د ښه شعر انتخاب او د موسیقۍ غوره ترتیب ضروری شیان دي. پر دې موضوع د سراج زهیر دا رپورت.
نغمه د محبت مون بغمه د گلستان امن امن زم شان امن امن مو نشان امن امن زم شان امن امن مو نشان
مون نغمه د محبت مون بغمه د گلستان امن امن زم شان امن امن مو
د موسیقۍ پوهان او شاعران ادیبان وای ک خ شاعری د موسیقۍ په بڼه وړاندې کړي شي نو دا د امنیت پر واستو کې غوره کردار لوبولی شي. د موسیقۍ استاد اے آر انور مشال ریډیو ته وویل موسیقي او لوی علم دی او دا په ټولنیز ژوند کې اهم کردار ادا کوي خو چې دا په سم توګه وکارول شي
په دې کې څه نشته چې موسیقي په دې معاشره کې او د دې معاشره په خطر سره د بوتو لپاره یو ډیر ښه کردار ادا کولی شي. چې اول موږ په دې خبره باندې پوه کې دا موسیقي د څه شي چې موسیقي موږ له چاته د موسیقي په غلوب باندې پوه شو کنه نو ان شاء الله تعالی چې په دې معاشره کې د دې اهم کردار د پاره چې کم سیزونه لکه غوړه غړل کېږي نو په کې ان شاء الله تعالی چې سره فرست موسیقي دا یو علم دی چې دا په معاشره کې یو ډیر ښه کردار ادا کوي.
دلګر زونه به بیا خات کړو وران کورونه به آباد کړو دلګر زونه به بیا خات کړو وران کورونه به آباد کړو
اے آر انور زیا تکړه چې تیر وختونو کې کومه ښه شاعری د موسیقۍ په بڼه وړاندې کړې شوی هغه د خلکو په ذهنونو ښه اثر پرېخي.
دو سيزونه چې کوم دي نه لازم دي یو د شاعرای انتخاب او بل هغه سره سره د موسیقۍ چې کوم لوازمات یا کوم رموز دي چې پاغه باندې هغه څه کې یا غ شاعری داسې فټ راشي چې ستا احساسات سره سره ستا جذبات مجروح کوي نه بلکې ستا خپل طرف ته راغب کی ستا خپل طرف ته دومره متوجه کی کنه چې ته د پوره دنیا غ کیفیت ستاسو درد دوکو پریشانی اگر هر یو شی کوم نه ختم شي او د موسیقۍ په ذریعہ باندې د شاعر خې انتخاب وکړو په خه आवाज باندې خه موسیقۍ سره دا ترتیب شي او دا د خلکو غوږونو ته ورسیږي. زه دا زما ایمان دی دا زما تجربه ده چې ډېر لږ چینجینګ راتلی شي.
همدارنګ د چارسدی د باچاهان په هنتون د پښتو د سانګي مشر شاعر او ادیب ډاکټر محب وزیر هم په دې اړه مشال ریډیو ته وې.
شاعری عموما کاغه په
پیراسی نو په امن پرواستو کې د هغه د لوی کردار دی. دلته پښتانه خصوصا د تعلیم یا د علم نه لږ لري دي، نو هغه د موسیقۍ په ژبه باندې د موسیقۍ په اورېدلو باندې هغې باندې زر پوهېږي هم او هغې ته یې لاس هم رسي. نو په پښتني معاشره کې چې د امن دپاره کومه وای لیکلې شوې یا ویلې شوې شاعري ده او هغه په میوزیک کې راشي سندرغاړي ووایي، د هغې کې څومره مهم او کردار ادا کولی شي چې امن پر وستو کې، زه ګڼم چې بل دومره مهمه آله به شاید موږ سره ډېره کمه.
د ای آر انور وینا ده چې هله به موجوده وخت کې د موسیقۍ د لارې په ټولنه کې بدلون راوستي شي، چې د موسیقۍ استادان او شاعران ادیبان په ګډه سره د موسیقۍ د خورولو لپاره کار وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن امن زمون شان، امن امن مو نشان، امن امن زمون شان، امن امن مو نشان.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.